درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو کول لای زکان کو زبرش نغم خار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس مې د اوم ټولګي جغرافي مې سپند و فوټبال سم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لای زکان کې برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د سه جمع وبون وطن می ترونه زکان کو د شیز مرسته سود نن ورځې لوست ول سم لوستي نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره تکري اوسئ او نو لوست عمل کې ولري. مخکې لدین چې درنو زکان کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول خو زکان کې باید لخوا زنان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نو ولري. تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنان سره نوٹ کړئ. خوږه ګللی سکون کوز مرسته سره د نن ورځې ولسم لوست موضوع بشری جغرافیا، اقتصادي جغرافیا، قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له ناتیه مینه پیل به تش پرې میمې سپې پرې هم درنګ کلر مون او ګللی سکون کوز مرسته سره د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دي. لومړی بشری جغرافیا، دویم اقتصادي جغرافیا، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوع کانې دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړلې زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر لسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه غوړلې زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ استادو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویه وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسیږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خو شاو ګلري زده کوونکو په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویه وچه کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لویې وچې کسانو کوم شمیر چې وو کوم خلکو چې پکښې ژوند کوي استوګنه پکښې کول د دغه شمیر لمخې څخه دا معلومه سپله چې په آسیا لویه وچه کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکښې ژوند کوي د دغه وګړو د ډکې او لږ نه پوز سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویه وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام موږ تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم، د کرنې او مالداری پراخې ځمکې، د صنعتي فابریکو موجودیت، ښارونه او سوداګري، بندرونه، ترانسپورټي ډېرې لارې، د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکښې کې وشي، د نفوسو شمېر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنې په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمېر زیات وي او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي په هغو کې په اوږدې موده کې چې سوړ اقلیم لري، کرنیز حاصل ځمکې لږ وي، صنعتي فابریکو نشتوالی پکښې موجود وي، ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي، لارې خرابې وي، د کارونو پیدایش پکښې کم وي، روزګارتیا پکښې زیاته وي، نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمېر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویه وچه کې زیات نفوس لري درنو زده کوونکو، د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نفوس پکې کې زیات دی. همشنان درنو غوړلی زکونکو، په آسیا لویه وچه کې ژبې چې دي په خپله د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي چې د ژر پوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دري، پارسي او ترکي ژبې دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي، د آسیا په لویه وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده، کوم چې د لویو دینونو دینونه یې په دې کې میشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنې لرغوني ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه او کې هم مسلمانان په مختلفې سلنه کې سأستوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د اسیا د لوی وچې لرغوني عینونه چې دي درنو زده کوونکو بدایي بهرنمایي شنتو کن پیسیون او داس نور دي چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د اسیا د لوی وچې نژاد چې دي، د اسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دي، زیړ رنګ دي او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم موږ ورته تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ اسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ اسیا کې، د سویل اسیا په یو برخه کې ژوند کوي. او ژیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري. چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې د اسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د اسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دغه کرنه او مالداري پیل کړی و، زیات پیشرفت نه وکړي. خو د وګړو د زیاتوالي او د روښانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمېر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوې طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبلرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همچنان درنو زده کوونکو، د آسیا د لوی وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې همهمګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورجه پکښې کرل کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغو ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی یې پیدا کړی دی. او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلدیش کې زیات اهمیت وړ دي، چې دا د دوی د مهمو رسمونو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې مالداري چې ده، پخپل د آسیا په لویه وچه کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کېږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمني کلي آسونه په منځني آسیا کې روزل کېږي، چې د کرکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري، چې په دغه هېوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کېږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هېوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري. له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کېږي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، کانونه او صنایع چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري. د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونه او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کېږي. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې ده، تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل نا جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي. او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو، خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دوی په کې پیدا کېږي. د سویل لویدیځ په هېوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې، درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټه متحده عربی امارات او د نړۍ د نیپټو او غازونو ډیر مهم کاني زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټو غازونو کومې سرچینې لري دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکرو په راستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په هکله ولولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادرېږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکټرونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزي صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کبان نیول هیواد لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې ترڅنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ځکه کوم وخت دی کې درنه دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سیږي چې د آسیا د لوی وچې بشري جغرافیه څه ته وایي او هم چې د آسیا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیه په حق له او قانون او صنایع په حق له به معلومات ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی او سیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو ځکه د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خواږه ځکهونکي به دروست ولون ته ځواب وایس او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو درنو ځکهونکو تاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو ځکهونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو ځکهونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلي. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو ځکهونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نو درنو ځکهونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای وسترامات مقبول کی کدرمنو ګللی سکون کو زبر شنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرا کلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخرین لوسته. هله د چ تاسو ټول کدرمنو ګللی سکون کو برات روغ چور صحت مند او سری عبد صحت جامع کوم پتنوی درنو زکون کو د چز ملوسته سو د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اخرین لوسته. نو هله د چ د تیر ورز لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره زکری او سری او نن ورز لوسته پر امدګي او چمتوالی سره راغلی وسری. درنو زکون کو د تل په سری زربه هم یادونه کوم مکه لدین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواجه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د دولسم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ. کتاب صفحه له 95 مینه پیل بیا تر 103 مینه پیل کړئ. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ. دوم، جنوبي امریکا، دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادي زده کوونکي د لوست لپاره پرې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. بلالی زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د دې شمالي امریکا محصولاتي جغرافیا څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیې معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیا څه ته وایي. د دې څخه موږ تاسو هدف سړي عموما درنو زده کوونکو کې چیرې ساج څخه یو پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیا څخه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیا ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیا د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیا وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، ښارونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیا ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ دا ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو، د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ تاسو نن رسپل لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپل د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ تاسو د زمکي محصولات لرو چې د زمکي محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله ښار کې کرښې وي دي او د قانون د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو د بل سره اړیکا او ارتباطات یا هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپل منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړې هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافری اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو، د لوس پراتلون کې برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولات په هکله ولولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سره سره تصور کیږي. د اوبو محصولات جدید درنو زده کوونکو، د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی داسې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي. دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبو لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چناندي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چناندي کولای شي چې بیړی پکې وچړي. د دې ترڅنګ دی کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یوه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي. دا ټول دي چې ښکوالې سي د دوه لارو له مخې څخه سره سوالې سي. د دې ترڅنګ قدرمنو غللی زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سر ته رسوي چې په دې سره دی کولی سی د نړۍ هر کوج ته بلار سی ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي کچې دی خپل سوداګریزې چارې ساتل سي وي همې د الوتکې له لارې څخه یعنی د هوا له لارې څخه دی کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یوې سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو بل برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لارې چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجودې دي دغه ترانسپورټي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم دی کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته وارد کړي چې د دې وسیلې چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چې لاندې تر څنګ د نیپټو پر رایستلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تاز کراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم قربانې لګېدلې دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیفت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې به موږ او تاسو جنوبي امریکا وپیژنو. یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دې ترانسپورټ لارې څه ډول دي لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلی دي یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورټي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي زیات شمېر ځنګلونه دي ګډ وډې لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمېرل کیږي چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښه په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین ده او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پر د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي او سلرمې له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولي یې هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی. د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې په جغرافیې موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې جنوبي امریکا هېواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي، زیات شمېر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبي امریکا چې د اوبو محصولاتو جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي یې هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي. یعنی په دغه وچه کې چې کوم سیندونه موقعیت لري نو دغه سیندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او دوی کولی شي خپل صادرات واردات دغو بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نورې هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو د بل سره ارتباط کې کړی دی یې هم یو د بل سره نښلولی دی. نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کېږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دي او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دي دا هم پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله درچې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوستر څنګه برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د چې تاسو ټول کډر منځ د کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه نظام سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ، یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی. دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي، یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست او هم چناند دي ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ ده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم. د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر من او گلالی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته شرع خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن ول سم لوستا. هله د چې تاسو ټول قدر من او گلالی سکون کی برتر او غجور صحت مند او سری او د صحت چې مو په تنوی در نو سکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوست نو نن ورځ به مر تاسو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنی لوست او سری. هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کی د لوست پیل وشو له خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیرنی لوست په دقیق او درسته سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه وازی د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلینډ هیواد او همچنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په هکله ده. چې نن ورځ به موږ او تاسو د دغو دوو هیوادونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه ګلالۍ زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو، تاسو ټول ته یادونه کوم، انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او همچنان د دې تر څنګ د انتارکټیکا هیواد په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپېریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم په زیاته کچه سره اورېدلی دی، نن ورځ به